سلام ستړي مشه سهار مو په خیر په افغانستان کې 5 بجې دي تاسو مخه کلا زده رادیو نوري د سارنې خبري مجله په خبرونو پیلو د طالبانو حکومت وایي نن جمعه په بادغیس او نیمروز ولایتونو کې درې کسان اعدامووي. د طالبانو د سترې محکمې ویاند عبدالرحیم راشد پرون پنجشنبې پر خپل ایکس پاڼې لیکلي وو نن جمعه دوه تنه په بادغیس او یو بل تن په نیمروز کې اعدامیږي. د طالبانو سترې محکمې د دغو درېو کسانو د هویت په اړه جزئیات خپرې کړې نه دي. طالبان دا اعدامونه په داسې حال کې کوي چې ملګرو ملتونو د بشري حقونو بېلابېلو ادارو له طالبانو غوښتي چې په محضر کې دغه ډول سزاوې ودروي، خو طالبانو بیا د دې کار ننګه کړې ده. وقت د طالبانو له بیا رسېدو وروسته په فراه، غزنی، لغمان، پکتیا او څنورو ولایتونو کې د اعدام علني حکمونه عملي شوي چې پراخ نړیوال غبرګونونه یې پارولی دي. نړیوال سازمانونه د اندېښنه هم څرګندوي چې محکوم شوي کسان مدافع وکیل ته لاسرسی نه لري او په قضیو کې د بشپړ عدالت ډاډ نشته. پر اعدام سربیره نږدې هره ورځ د طالبانو محکمې خلکو ته تعزیري علني سزاوې هم ورکوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان او پاکستان کې د پولیو یا ګوزند ویروس د وحشي ډول مثبتې پیښې زیات شوې دي. د دې سازمان بیړنۍ کمیټې د پولیو ویروس په اړه له خپلې یو څلوېښتمې ناستې وروسته پرون پنجشنبې یوه اعلامیه خپره کړې چې پکې راغلي په 2023 کال کې د پولیو ویروس د وحشي ډول مثبتې پیښې 4 برابره په افغانستان او 12 برابره په پاکستان کې زیاتې شوې دي. د اعلامیې له مخې په تېر 2023 کال کې په ټوله نړۍ کې د پولیو وحشي ډول ټول ټال 99 مثبتې پیښې ثبت شوې چې درې یې په افغانستان او 14 په پاکستان کې وي. په اعلامیه کې تېر کال د افغانستان جنوبي ولایتونه او د پاکستان خیبر پختونخوا، سند او بلوچستان ایالتونه هغه سیمې یاده شوې چې د پولیو ویروس له جدي ګواښ سره مخ وي. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د پولیو لپاره د کور په کور واکسین د کمپاین پر نشتون هم اندېښنه ښودلې ده. د دې سازمان په ټکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د افغان کډوالو تګ راتګ د پولیو ویروس د خپرېدو یو عمده لامل دی. د طالبانو حکومت د روغتیا نړیوال سازمان نو شمېرو ته غبرګون نه دی ښودلی. پولیو یا ګوزند هغه ویروسي ناروغي ده چې له 15 کلونو کم عمر ماشومان پرې اخته کیږي. دا ویروس د انسان رګونو ته له ننوتو وروسته په 2 ساعتونو کې په بشپړه توګه د ماشوم د فلج کېدو لامل کیدی شي. د پولیو ویروس د ماشومانو د فلج سربیره د مرګ سبب هم کیږي. د افغانستان د خبرالانو مرکز وایي د طالبانو حکومت په زوژن، زابل او پروان ولایتونو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو بندیز لګولی دی. د دې مرکز د اعلامیې له مخې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت په دغې درې ولایتونو کې د رسنیو غوښتي چې د ژوندیو موجوداتو انځورونه دې نور نه خپروي. د افغانستان د خبرالانو مرکز په اعلامیې کې وړاندې راغلي دوی پر رسنیو د محدودیتونو زیاتېدو ته اندېښمن دي. د طالبانو حکومت له دې وړاندې په یو شمېر ولایتونو کې تصویري رسنیو ته امر کړی و چې ژوندۍ موجوداتو انځورونه دي نه خپروي. د طالبانو دا محدودیت د رسنیو او خبرالانو سربیره د بشري حقونو د سازمانونو له غبرګون سره مخ شوی و. د رسنیو د ملاتړ سازمانونه وایي د طالبانو د محدودیتونه دقیق اطلاعاتو ته د خبرالانو او عام خلکو لاسرسی محدودوي. او په اوکراین کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر برجت برنیک له خپلې دندې استعفا کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي برنیک په داسې وخت کې له خپلې دندې استعفا کوي چې د اوکراین او روسیې ترمنځ د سولې خبرې اترې روانې دي. که څه هم د ښاغلي برنیک د استعفا دلیل روښانه نه دی، خو روټرز خبر اژانس د بخبرو سرچینو په حواله ویلي دا پریکړه برنیک په خپله خوښه کړې ده. برنیک چې د امریکا د مخکنی ولسمشر جو بایډن لخوا په 2022 کال کې اوکراین ته د سفیر په توګه راغلی و، د ټرمپ او ولسمشري کې هم په همدې مقام پاتې و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ټامی بروز پرون پنجشنبې خبرالان ته ویلي دا چې برنیک په یو داسې هیواد کې چې جګړه پکې روانه ده د دریو کلونو لپاره د سفیر په توګه پاتې شوی دا اوږده موده ده. په اوکراین کې د امریکا سفیر په داسې حال کې له خپلې دندې استعفا کوي چې امریکا د مسکو او کیف ترمنځ د سولې د خبرو اترو منځګړیتوب کوي. تاسې خبرونه واوریدل او وړاندې سره د مطالبه اوریدلی شئ. لګوندی پاکستان افغانستان ته ستنې شوې کډوالي کورنۍ شکایت لري.
څنګه تم په دې کېم کې پراته یو در بدر اخر بسره دلته بیګاش پم باران ته تیر کړي په خیمه کې نمو سره یو بالښت نمو سره کمپلاوه یې سنو
پاروسته یو ونی کې پزر هاو افغاني کورنۍ له پاکستان په جبري توګه استل شوې او افغانستان ته ډیپورت شوې دي. دا د کډوالو د وضعیت په اړه وروسته په راپور کې درته چوسیات لرو. خو ستاسو ورزور چې هلته یو روختون جوړ شوی ګټه یې څه ده؟
هغه مریضان چې ګاونډي یو هیوادونو ته ځي رامنه بشي
په دې اړه چې په دغې روغتون کې به په کومو برخو کې ناروغانو ته خدمات وړاندې کیږي هم درته جزئیات ولرو. په پاکستان کې د افغان کډوالو له مدافع وکیلې مونږ زیګه کړ سره مرکه هم شته او کو وخت پات شو ساسي پیغامونه به راوخلو. نور مطالب هم شته.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشه زه فرید سیالم او په تخنیکی چارو کې سره قدر جلال افتای. لا پاکستان یو شمیر سل شوی افغان کډوال وای افغانستان ته لستنی دروسته ل بد حالات سره مخ دي. دوی د طالبانو له حکومت او ملګرو ملتونو غوړي شو د سرپناه او کاري زمینی د برابرولو په برخه کې ورسره مرستي وکړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنر یو نتیار وای چې په تیر لس ورځو کې نږدې 15,000 افغان کډوال له پاکستان وتلي او شاوخوا یو لس زره په زور استل شوی دي. تفصیل فیروزی عزیزی نورو.
خلګو سره ټول سره مرسته او کومک وسی
نظر محمد نومیږي وای په دې ورستیو کې د پاکستان د حکومت لخوا استل سوی او وس خپل کورنۍ سره په تورخم کې د عمری پنوم د کډوالو په یو پنغالي کې په ډیر بد حالت کې ژوند کوي. د خپل ستونزو په اړه ازادي رادیو ته وویل
دغه تم په دې کېم کې پراته یو در بدر اخر بسره دلته بیګاش پم باران ته تیر کړي په خیمه کې نمو سره یو بالښت نمو سره کمپلاوه یې سن ورس سامان اخو پاتې ده او وچم زکه پراته یو ټول سره ماشومان دي جن کې دي ما خپل کلی ته ورسې تخار تر خیره کور نه لرم تا یې سم نه صدا سرپناه لپاره یو ځای راکی او د بچو لپاره د حلال رزق ګټلو لپاره چې هر ځای کې چې یا وړکای غونې کاروبار ته جوړ کی چې زه د خپل کاروبار
په تورخم کې یو بل رستون سوی افغان کډوال بختیار هم ورته اندیښنه مطرح کوي. یو شمیر هغه افغان کډوال چې په 2023 کال کې له پاکستانه د ایستلو په لومړي پړاو کې هم راستانه سوي وایي تر اوسه یې ستونزې نه دي حل سوي او هر ورځ له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. له دې ډلې عبدالحمید بیا ازادي راډیو ته وویل
مشکلات کاس هست مشکلات روز بر روز زیاد شده میره
زموږ لا هم ستونزې شته ورځ په ورځ مو ستونزې ډېریږي تر اوسه هم سرپناه نه لرو او کومه مرسته مو نه ده ترلاسه کړې او ماشومان مو له درس او تعلیم نه پاتې دي.
د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی د دغو کډوالو د ستونزو د حل او غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو تازه دغه وزارت سرپرست مولوي عبدالکبیر په پیښور کې د طالبانو له قونسل حافظ محب الله سره په کتنه کې له کډوالو سره بد چلند د ټولو اسلامي او نړیوالو اصولو خلاف بللی او ویلي دي چې دوی د هواري لپاره کافي اسانتیاوې برابرې کړې دي. د دغه وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو د حکومت ډیری ادارې په ګډه د کډوالو لپاره خدمتونه رسوي. د پاکستان د حکومت لخوا د روان کال د مارچ د میاشتې په 1 نیټه له دغه هیواد د افغان کډوالو د ایستلو لپاره د ټاکل سوي ضرب لاجل په پای ته رسیدو سره د دوی د ایستلو بهیر چټک سوی دی. اسوشیټډ خبری اژانس د اپریل پر 9 د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر په حواله لیکلی چې د اپریل لومړۍ نیټه راهیسې 4,615 افغان کډوال له پاکستان وتلی چې 10,141 په جبري توګه ایستل سوي دي. د راپور له مخې د ایستلو روان بهیر له پاکستانه د ایستلو دوهم پړاو د پراخ کمپاین څرګندونه کوي. د کې هغه کسان هم شامل دي چې مخکې د استوګنې اسناد لرل خو اوس رد شوی دي لکه د ای سی سی په نوم د افغان طبیعت کارتونه. په تیرې وونه کې له پاکستانه د زورګونو افغان کډوالو له ایستلو وروسته د بشري حقوقو یو شمیر بنسټونو او سازمانونو په دې اړه اندېښنه ښودلې ده. د بخښنې نړیوال سازمان د غټول ایستل د دغه هیواد له نړیوالو مکلفیتونو سرغړونه او د راستنیدونکو کډوالو امنیت ته ګواښ بللای او د پاکستان له حکومت یې غوښتي چې دغه بهیر دې زر تر زره پای ته ورسوي.
و امریده چې په روسته یو اونۍ کې له پاکستانه پازر هاو کورنۍ بیرته افغانستان ته ستنې شوې او د تورخم په ګډون ده په کمپونو کې افغان کډوال شکایت کوي چې دوی سرپناه نه لري او د طالبانو د حکومت سربیره له نړیوالو غواړي چې له دوی سره مرسته وکړي. بل پلو بیا د پاکستان د نورو ایالتونو په شان په سن کې هم افغان کډوال زورول کیږي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو وکیلې منیزی کاکړه زد رادیو ته وویل چې دوی لار او واټونه نیول کیږي او استنول کیږي. منیزه کاکړ وایي دا کډوال د آی سی سی کارتونه لري خو دا چې د کورنۍ نورغړي د پیوار په نوم د کډوالۍ کارتونه لري چې د استولو په پروګرام کې نه شاملېږي هغوی هم ورسره زیانمن شوي دي. له نوموړي سره زموږ همکارې مرکه کړې او په سر کې ورنه د همدغې بهیر د پایل او دا چې څومره افغان کډوال بیرته افغانستان ته په زور ستنه کړی شوي پوښتنه کړې ده.
په گلی کې څوک پیدا کې هغه د گلی نوړي په بازار کې څوک پیدا کې هغه د بازار نوړي نو د سیم ډیر او بیا مطلب په میاس کې وخت هم کمی د سیوت به ورځي ټایم می نو سیدا تر معلوم کړي چې کوم پولیس سټیشن وړي دی کس او کوم ځای ته وړي دی هغه ریکارډ هم نه وي نو اکثره فامیل ته دا هم نه وي پته چې زمونږ کس دنه نشتا یا نشتا نو دا ستونزې هم دي لکه اوس یو ماشوم چې وي هغه وړي وو نو ډېر په مشکل سره مونږ دا هغه
آیا دا کډوال چې سلکی کې د دوی وسایل او جایدادونه دوی سره څه کیږي؟
زمونږ مخې ته داسې زیات کیسونه راغلل چې دا جایدادونه او دا چې دا ټول دلته ځین پاتې شوي دي یا یې بالکل ادوه صندوقونه هم نه دي ورسره پرېښي کوم چې پولیس نیسي د کورونا هم ښځې راوچته کړې دي. داسې ډېر کیسونه داسې دي چې بالکل مالونه یې دلته پاتې شوي دي او هغه یې د هغوی سره نه دي پرېښي او بیا ډېر داسې کسان هم رپورټونه دي چې هغوی ته په باډر یې نه دي پرېښي سامان ورسره. نو دا مسلې هم دی ورسره لکه کډوال هم مطلب خپل هم دوی چې کلم خبر ورسره کولو دوی چې په یو جوړه کې راغلی او په یو جوړه کې واپس د کډوال په هیڅ باندې راغلی او الته به موږ ته کډوالې یو قسم ژوند کوو او د ځان لپاره مطلب موږ څنګه دا ارسه برابر وو الته یو ځل بیا ځکه چې کم کس لس کلن راغلی او پنځه لس کلن راغلی شل کلن راغلی هغه اوس سپینګیری دي نو هغوی ته ډېر زیاته مسله.
په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزه کاکړ وچله ازادي راډیو سره په دې اړه خبرې کړې وې چې په سند ایالت کې افغان کډوال چې د کورنۍ یو شمېر غړي د پیوار کارتونه لري او ځینې د آی سی سی کارتونه لري په څه ډول د پاکستاني پولیسو لخوا نیول کیږي او بیرته افغانستان ته ډیپورټ کیږي. وسم ورزو د مشال لډیو اغرب پور ورچه د خیبر پختونخوا د تنظیمي چارواکي په حواله پکې ویل شوې دي چې د اپریل په 15 نیټه ل پاکستان په تورخم دروازه کې تیر سره افغان کډوال د خوره وخت دي. ورزو په دې اړه راپور ورو بیرته راکړو.
د لنډ کوتل په موقتی کیمپ کې موجود خیبر یو انتظامی چارواکی عبدالغنی مشال ریډیو ته په یو لیکلي استولی پیغام کې ویلي چې د اپریل لومړۍ نیټې نه تر لسمې نیټې پورې په تورخم دروازه څه باندې 34,000 افغان کډوال واوختل او دا لړۍ لا هم دوام لري. په خیبر ضلع کې پولیسو افغان سټیزن کارډ لرونکو دکاندارانو او سوداګرو ته ویلي چې پل زانونه دی درج کړي او افغان آبادیو نقشه تیارولی هم پیل کړي. کلی په کلی ګرځي او افغان کډوالو ته لدې سیمې د وتو وینا کوي. دا مهال د پنجاب او سند نه زیاتره کډي را روان دي. لومړی لنډ کوتل موقتی کیمپ ته ورځي او چې هلته یې ثبت کړي نو بیا د تورخم په دروازه افغانستان ته اوړي. په لنډ کوتل موقتی کیمپ کې موجود ځنې افغان کډوالو مشال ریډیو سره خپل احساسات صدا سي شریک کړل.
خان محمد مخورو له ټکسلین رالو او د شپې راوتو نو اوس دلته راورسېدو تقریبا داسې یوه هفته موږ ډېره سرګردانه تېره کړې. بالکل ډېره او د شپې به هم زنانه د نورو کورونو ته لاړې. تقریبا 4 ورځې هلته تېرې کړې. بیا کله خپل کور ته او کله د بل په کور کې دام کول او په خپل غوډې سخت تکلیف کې وو. کورونا پاتې سو غواګانې پاتې سو او هر څه سب سو بس ټوکنې راکړې او آخوازی
دا اوس مونږ هم هلته داسې ورکوټې کاروبار لږ شانتې خپل هم کاروبار کوو. نو په دغه وجه باندې مونږ دا ټینګ خپل کاروبار پرېښی دی صرف خپل د افغانانو وړونو د عزت په خاطر باندې. دا اوس مونږ سره دوه درې ګاډۍ دي. مونږ کډي راوراسو او کال ته کاروبار وکړو. زمونږ نه کاروبار پاتو سبا زمونږ د پیوار کار چې کوم ټیم راځي چې مونږ ته ټیم خودلی دی چې دا راځي زمونږ اوس لین دین دی چې چا به زمونږ سره حساب وي مونږ به د چا سره حساب وي دا خو مونږ نه پرېږدي. که زمونږ سره د هغه ځای کې د جایي خلکو حساب وي هغه خپل حساب خو رانه وسلی وو. هېڅ قسم د ځای نهسته. دا فلحال زه خپله یو افغان مهاجر یم خو ټرانسپورټ کې یم. فلحال ما سره دغه سوچ دی چې زه سبا دا ورځ په مام راتلونکي کې ده چې زه سبا راځم. ما سره د اوسېدلو ځای نه دی معلوم چې زه به چیرته پاتې کیږم. زه به چیرته اړم.
د پاکستان وفاقي حکومت افغان سټیزن کارډ لرونکو ته د مارچ 1 نیټې مهلت ورکړی وو چې له دې ملکه دی ووزي او پی یو آر کارډ لرونکو ته د جون 1 نیټې مهلت ورکړی. یو اندازې مطابق افغان سټیزن کارډ لرونکو شمیره خواوشا 3 لک ده او پی یو آر کارډ لرونکو شمیره بیا خواوشا 4 لک جوړیږي. همدارنګ په 2023 او 2024 کې د پاکستان وفاقي حکومت په امر بې اسناد افغان کډوال هم له دې ملکا وستل شوې دي چې شمیره یې څه باندې 1 لک جوړیږي. د پنجاب او سند نه د افغان کډوالو په زوره د وستو راپورونه ورکړل شوي خو بیا په خیبر پختونخوا کې تر اوسه پولیسو د افغان کډوالو پر ضد کوم عملیات نه دي کړي او یوازې اعلانونه ورته کړي چې زر تر زره دی لدی صبح هم په خپل خوخه وزي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور په دې ورستو کې ویلي چې په کار دی افغان کډوال په زوره لدی ملکا و نه وستل شي او پولیس دی د دوی پر ضد عملیات نه کوي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
سیز مخه کلازاده ای رادیو نه ری وړاندې با خوسته همور شو. هلته د نوی جوړ شوی رختون په اړه بچو سیات درکړو خو تر هغه وړاندې یو بل موضوع راخلو. د افغانستان د همغږي ایتالې ناستي اتوي مورستي ورځ لدې غونډي ځینی سرچینی وای چې د چیک ګډونوالو هیوادونو او سازمانونو د افغانستان د بشري او اقتصادي ملاتړ ژمنې کړې دي. په افغانستان کې د اروپای اتحادیې سرچینې زده راډیو ته ویل شوې د اتحادیې چارواکو دغه ناسته کې د ګډون ترڅنګ په افغانستان کې د روان بشري ناورین د مدیریت لپاره لابي کړې ده. بلخو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خوني چارواکي وایي چې د دې ناستې په څنډه کې د نړیوالو په غونډه کې هم د افغانستان لاړخه د افغانستان د روان اقتصادي حالاتو د فساد او نشي توکو د کښت او قاچاق د مبارزې اړوند راپور ورکړل شوی او هڅه شوی چې د هیوادونه له افغانستان سره مرستو ته چمتو شي. تفصیل فیروزی عزیزی نورو.
د د ترکیه په استنبول ښار کې د افغانستان د همغږي ډلې ACG دویمه وروستۍ ورځ سرچینې وایي اکثرو ګډونوالو پکې افغانستان سره د بشري مرستو د دوام ټټر وهلی دی. له دې ناستې ځینو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې په دې دوه ورځنۍ ناسته کې د ګڼو نورو موضوعاتو تر څنګ ګډونوالو سازمانونو او د هیوادونو استازو پکې ژمنه کړې چې افغانستان سره به بشري مرستې کوي. که څه هم دغې سرچینې ونه ویل چې تر اوسه مشخصا له افغانستان سره څه اندازه د بشري مرستو ژمنه شوې، خو د دې ناستې د تنظیمونکو ډلې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر وایي چې د دغې غونډې اصلي موخه د دې ټولنې په ټکو د افغانستان ناورین ته د بودجې راټولول دي. د دې ټولنې په خبره افغانستان د 2015 کال تر پایه په بیلابیلو برخو کې 2.24 میلیارد ډالر بودجې ته اړتیا لري. د دې ټولنې یوې سرچینې د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل اوس چې امریکا پر افغانستان مرستې بندې کړي او د دې هیواد د بشري وضعیت ډېرې چارې دغه ټولنه همغږي او مدیریت کوي، په خبره هڅه کوي چې د اروپایي هیوادونو تر څنګ د سیمې هیوادونو د افغانستان د بیا رغونې په ځانګړې توګه د بشري مرستو دوام ته لیواله کړي. د سرچینې په خبره دې غونډه کې د ترکیې په ګډون د اروپایي ټولنې ګڼ شمېر هیوادونو، کاناډا، استرالیا، یو شمېر آسیایي هیوادونو، د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو، د افغانستان او پاکستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي، نړیوال بانک او ګڼو نورو نړیوالو مرستندویو مؤسسو ګډون کړی و. بلخوا د افغانستان د همغږۍ ډلې د غونډې په څنډه کې د حشوي ناستو ځینې ګډونوال وایي هڅه یې کړې نه یوازې د بشري مرستو بلکې د افغانستان د اقتصادي اړیکو پراختیا او پانګونې ته هم د ګډونوالو قناعت حاصل کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشر یونس محمد د اپریل پر 10مه ازادي راډیو ته زیاته کړه
د افغانستان د سوداګرۍ د خونې څخه ټول د ACG ګډونوالو ته چې په تېر ماښامنۍ غونډه کې ګډون دوی دا دعوت ورکړ چې بل غونډه چې تاسو جوړوي هغه که چېرې په افغانستان کې جوړ شي موږ د افغانستان د سوداګرۍ خونې ته تلیواله چې هغه ستاسو د غونډې ټولو کوربتو به کې دغه پر یوسف چې څنګه نور کولی شو د افغانستان سوداګرو سره په مستقیمه توګه جامع جهاني کار شروع کړي. په ظاهره خو به چې زموږ چې معلومات یا په جلا چاره توګه چې په دغه مجلس کې چې د چا سره مو کتل هغو خپل دغه اطمینان کوي چې موږ د افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکوو.
د افغانستان د همغږۍ ډلې ACG دوه ورځنۍ غونډه چې د چهارشنبې په ورځ د اپریل پر 9مه د ترکیې د حکومت په کوربتوب او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یونما لخوا جوړه شوې، هدف یې له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د مرستندویه هیوادونو، نړیوالو مالي مؤسسو او د ملګرو ملتونو د ادارو د استازو ترمنځ همغږي بلل شوې ده. په ترکیه کې د طالبانو د حکومت د سفارت سرپرست زبیر ودان او د دوی د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل د دې ناستې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. وړاندې په کابل کې د ترکیې سفارت په خپله ایکس پاڼه لیکلي دا ناسته چې افغانستان لپاره د نړیوالې ټولنې لومړیتوبونو او پلانونو په اړه پکې بحث کېږي، د هیوادونو د نوښتونو او پروژو ترمنځ د همغږۍ د رامنځته کولو له پلوه مهمه ده. مخکې تر دې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یونما د اپریل په 10مه په یوه خبره کړې اعلامیه کې له نړیوالو تمویلونکو غوښتي و چې د 2015 کال لپاره هم د افغانستان خلکو سره خپلې حیاتي مرستو ته دوام ورکړي، ځکه د یونما په خبره نږدې 30 میلیونه افغانان مرستو ته اړتیا لري. یونما ویلي چې د دې ډلې په ناسته کې د 2014 کال لپاره هم خپل راپور خپور او ټینګار کړی چې د نړیوالو مرستو اغیزې به روښانه او د راتلونکي د همکارۍ لپاره شرایط ترتیب کړي. دا راپور چې ملګرو ملتونو د اپریل پر 4مه په خپله ویبپاڼه خپور کړی پکې د افغانستان د بشري مرستو، اقتصادي پراختیا او د وضعیت بدلون لپاره د تمویلونکو له لوري د مرستو پر اړتیا او اهمیت ټینګار شوی دی. ملګرو ملتونو ویلي د اساسي زیربناو لپاره له دوامدارې پانګونې پرته ډیری افغانان به د غیر قانوني کډوالۍ په ګډون د منفي مقابلې میکانیزم ته خکړي چې په ټکو یې پایله به یې سیمه نوره هم بې ثباته کړي. ACG د افغانستان اوسنیو اقتصادي شرایطو ته په کتو د مرستو د راټولولو او ترتیبولو لپاره له مهمو پلیټفارمونو بلل کیږي. دا غونډه داسې مهال ترسره شوه چې په میلیونونو افغانان د بد بشري ناورین له امله حتی بیړنیو او لومړنیو بشري مرستو ته اړمن، په ځانګړې توګه ښځې او له 50 کلونو کم عمره ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
تاسو مخه کلا زده رادیو نو ری وسم مرزو خوسته د اپریل په لسما د یو ترکی خیریه بنسټ په مالی مرسته په خوست کې یو نوی 50 بسترې روغتي کمپلیکس د جوړولو کار پیل شو. ورزو د دغې روغتون په اړه جزئیات ترلاسه کړئ وروسته تاسو پیغامونه.
د خوست ښار د پروژې باغ په څو پخوانیو ودانیو کې د بدر په نوم د یو خیریه بنسټ لخوا د یو نوي 50 بستریز روغتون د جوړولو کارونه پیل شول. د یاد برنامه مسؤلین وایي چې د دې روغتون د کمپلیکس لپاره درې نیم جریبه ځمکه په پام کې نیول شوې چې ترمیماتي او ودانیزې چارې به په ښه معیار د شپږو میاشتو په موده کې سرته ورسیږي. دوی زیاتوي په دې کمپلیکس کې به د ښې درملنې په موخه پیاوړي کورني او بهرني متخصصانو ګمارل شي او له بهره به ورته اوس مهال طبی تکنولوژی هم راوړل شي. دیام روغتیا مرستیال ډاکټر شیراګل زدران مشال روري ته ویل
او امیدوار یو چې د دې کمپلیکس په پاولولو سره به هغه مریضان چې ګوندې وي ودونو ته زی رمانه بشي. یو علت یې دغه د ابتکار بل دغه د پکې چې په دې کې به یوازې داخلي متخصصین کار نه کوي. کله چې موږ د مختلفو مرزونو مریضان ولرو او دلته موږ د غي د کور کولو څخه متخصصین مو به وسی وخی د ترکیه هواد چې زمون سره په دې کې ملیکو ما کوي د هغېنه متخصصین رغتل کیږي.
په ورته وخت کې د خصوص وسیدونکو په دې ولایت کې د یو مجهز طبي کمپلیکس د کار پیلېدل یو خګام بولی، خو وایي چې دای وګن نفوس سیمه ده او باید د روغتیا د برخې خدمتونه پراخ شي. یو تنځای وسیدونکو محمد عارف عرفان ویل
د خوست ولایت ته د پکتیا پکتیکا د لوګار د غزنی د نورو د لرو ولایتونو خلک هم مراجعه کوي او دا کفایت نه کوي. د مونږ لسونو د پوره په دې کې مونږ د نورو هسپتالونو غوښتنه هم کوو. یو روغتون باید پرکونه ولري، د بستر ناروغونو د ګرځولو د پوره اسانتیاوي ولري.
د دې په خوا کې ډاکټران بیا غوښتنه کوي چې یاد خیریه بنسټ دی په بهر کې د ځوانو ډاکټرانو د روزنې لپاره لړمهاله او اوږدمهاله برنامه هم په پام کې ونیسي. د خوست اوسیدونکو ډاکټر عبدالاحد وایي
کچری کې په دې برخه کې داسې ټریننګونه او کمپلیکسونه آماده شي او جوړ شي، یو خو به د خپل ډاکټرانو په خار روزنه کې همکاري شوی وي او بل پر وخت خپل هیواد او خپل ګللي خوست کې به تدوی ترسره شوی وي.
بلوز ته د خوست د اوسیدونکو غوښتنو ته په کتو د دې روغتون د تمویلوونکو بنسټ استازي وایي چې دا د فعالیت پیل دی او دوی په پام کې لري چې په تدریجي سره خدماتونه او امکانات نور هم ډیر کړي. د یاد بنسټ استازي احمد ظاهر وقاص ویل
کوشش کوو چې آینده کې نورم پراخ کو او مالی خدمات ډیر کړو. ټول او څنګه تقریبا په نظر کې نیول شوی
د خوست ښار په لویدیځ څنډه کې داسې مهال د یو روغتیايي کمپلیکس د جوړولو چارې پیلېږي چې د دې ولایت ولایتي روغتون له ښار څخه په نسبتا لرې سیمه کې فعالیت لري او د ناروغانو ورتګ یو څه زیات وخت نیسي. همدارنګه ناروغان او ډاکترانو بیا بیا ویلي چې د خوست اوسنی ولایتي روغتون د دې ولایت د ټولو اوسیدونکو روغتیايي خدمتونو لپاره بسنه نه کوي او د نورو روغتیايي مرکزونو د جوړولو غوښتنې کړې دي.
تاسو له پیغامونو
عمر چمرستي افغانستان سره وشي عمر بد دي خلکو اقتصاد لک خوشي او خلک خو خامخا مشکلات خوشته دي ډیر دي. زیاتره خلک خو په دغه کې ستونزې ډیر لري، کورونو په حساب کې ستونزې ډیر لري. کم تعداد خلک بده شي چې هغه به درې وخت خواړه څه برابر کی، ځکه چې دلته مزدوري هم دسي خاص نشته دی او به کیم د ورځې 200 افغاني مزدوري ده او دا یو وړوکی کورم چې دی د ورځې 500-600 پورې مصرف کیږي. توکم دا ده چې دا هیوادونه افغانستان سره مرستې وکړي، کومکونه وکړي او افغانستان څه نا څه په پښو باندې ودرېږي او د دې بېوزلو غریبو خلکو یو څه نا څه کومک وشي ورسره.
خو هر سړی ته پته ده او که بهرنی دی او که داخلي دی او که هر یو شی دی، افغانستان د داسې یو غربت سره مخ دی چې د هر شي مشکلات پکې شته دي، د کارونو مشکلات پکې شته دي، د مرستو ضرورت پکې دی، د هر یو شی او هر رقم خلک پکې شته چې د هر شی اړتیا لري او ضرورت یې لري. پښتنه همدغه ده خورجانې د غونډې نه او خدای دې وکړي چې زمونږ په ګټه باندې پای ته ورسیږي چې دغه مرستې وشي نو ډېر به هم ښه شي. دلته زمونږ خپله په شینوارو کې ولا چې ډېر مظلومان شته دي، ان داسې خلک شته دي چې په سړک باندې دا اوس هم ناست دي او غریبانان په دې سخته غرمۍ کې ناست دي، خو چا وس نشته چې کومک ورسره وکړي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.